افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هېواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک دی ولس له دود او رواج نه شي بیلولی.
د یو شمېر اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړي او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
د غرض د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا CIS هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هېواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډي شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هېوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکېچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تېره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکېچ به راکموي. تېره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د ناګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبې په ورځ تر 165 ډیر او د سېشنبې په ورځ تر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په عبدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوښتي تلفات تر 108 زیاتو. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مر د لویدیز په 160 کیلومتری کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنری په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنری کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل
ژمی را روان دی. ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیې او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبرې وکړي چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې، او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښي دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په ښار کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشحاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي، او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سید درک سیمې د نسوان لسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي مونږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده ستونزه نه سره
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې ته طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي
و امر دل چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي له بلې خوا د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوړي چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکو اردو ته هم کسان غوره کوي جزئیات په دې رپورټ کې
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان ته وویل یو شمېر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت لنوم ګټه واخلي خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منله سوي هم ده حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه شي پاک وساتل شي
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوړه کول دي د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوی چې درې فصله او دولس مادي لري د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي د دین شاعرو ته ژمن نه وي د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري په قومي سمتي ژبني مذهبي عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي بده سابقه ولري یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي یا هم د اربکیتوب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې دا ډول کسان شته اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي
و موردل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په ځورونه، باج اخیستنې، فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی. خو دې ته په پام چې طالبان په خپلو لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي له خپلو لیکو باسي، آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخواني حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وې راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او پینزل لس مترو اوری دلشی دا کلو هرتز پا حساب پا لندو چپو دا ازادی رادیو پرونی پا دو لزر آبیا چلور نوی نه زر چلور سواتیا ول لزر ات سواتیا او پینزل لزر نوی مندلشی.
د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړي دي چې ټاکل شوی د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یوه غونډه جوړ شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کنفرانس په ترڅ کې د یوه سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: ازادي او ډیموکراسي څوک د یوه ولس له دود او رواج نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنګټن سره یې موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولیشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کاله جګړې سږ کال د اګست په وروستیو کې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 20 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکېلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشرۍ امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چه شی کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولای شئ چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې خپل پیغامونه پرېږدئ، پیغامونه تل راستوئ او موږ هم تل درته خبرو. کولای شئ چې په دې شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00202211214115. طبیعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې رپورټ کې.
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کور پرېښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کم کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلی دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسیږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پرېښی. دلته هم خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغېزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلي د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندوی موسسو غواړي چې ستونزې زر ور هوارې کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغېزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغېزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمر غور صلاح له چوڑان غوینه وشوه والیانو سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروان کرتا.
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 24 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغېزمن شوی دی. دغه ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزورې شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب شي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دي د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د داعش ټالې په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ټالې خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنګیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي، ځینې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قمندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې ورور جانا موږ هیڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه بادونه نشته ده هېڅ نشته خلک د لوږې په مخې کې. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ ته نوی راځي. افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه کید مو افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نور یوازو ته لاندې شي. افغانستان د ډیر غربت سره مخ دی. والسلام علیکم کرام
زنه جبجان یم د کابل ولایت نه واړم د سندرې نشته کوسه دا سندرې باندې سوي دي کوسه چې دا سندرې باید خلاص شي. دا غیر موږ یو ارزو ده دا سندرې باید خلاص شي.
عبدالحق احمد کونړ ولایت نه څنګه پیغام پر اقدام ضرور زمونږ دا پیغام دی دا ریډیو د داري نشر کړي دلته د دیوان هم دي چې کونا خلک نه فریدي او دولتي کار کارن سره شي خپل د دفاع باندې د کار شروع کړي. هغه سي نړیوال تزان خودل چې مونږه کړی دا او د خپل شمول حکومت جوړو. د خپل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو افغان سندرغاړي او هنرمندان ویلي و ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
په دې اړه به د خپرونې په دوهمې نیمه کې یو راپور واورئ. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمې نیمه کې مه هېروئ. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پاکستان حکومت وایي هغو افغان محصلانو ته چې د دې هېواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلي، له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل، د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هېواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. جک پوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږېږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه په کار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغې مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره موسیقي لې او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ ده. په تېرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څېر موسیقي هم په افغانستان کې ډېره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان دې میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتک سره ډېر سندرغاړي او هنرمندان له هېواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغسې بندیزونه ولګوي لکه د پخوانۍ واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي وو. نور په دې رپورټ کې.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویختې د مولانا پیژندنی او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی ښار ته کډوال شوه دی.
این سیګره واز
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره. وای په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هېواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هېواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړي. کوم چې د طالبانو د تیر زر واکمنۍ پر مهال هم خپل کړی و.
ما دکان و تړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وای موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې و تړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو دخوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په پنځمه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی ده، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د پنځه اویایمه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډېر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډېر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپله کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قرآن شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل نه د نن کېدل دا په خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنا ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده دی یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین دی امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی دی اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسایلې لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسي یا په خپل د ځان مسئولیت دی نفس مسئولیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسي د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
تم سپاسه حکومتونه تمره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی امنیت تضمین شي
ټولو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعد کړي ترڅو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي مثلا یو پولیس کچیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه یا په نور مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوی دی جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس پاسې سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر لواندندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي
قدر من اوریدونکو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
پنبه کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې د همدا سراخ ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولۍ رخچینې همداسې تلتاکو برستن جوړتوایي کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه وو دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاکله خلک څوی
کوم برستنو کې د وطنی پومبې څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه یې بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن له مات غړي څخه تویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډېر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پنبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پمبه اریایي مخینه لري څرګند ډول په وستا کې د دې نامه څرک نه معلومیږي، خو په سانسکریت متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پمبه لپاره نومونه اخیستل شوي دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا 4000 کال پخوا هم دا ستوټی پیدا شوی دی چې هغه د پمبه بلل شوی دی. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پمبه د استعمال ترکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 323 هجري کې شاوخوا کاږي چې په دې مرو ویرات کې د پمبه کښت رواج او پمبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکوپولو په افغانستان کې د پمبه یادونه کوي. دې ته ورته په 19 پیړۍ کې د هند شرقي کمپنۍ د افغانستان پمبه وړله. د هند او افغانستان پمبه یې اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پمبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی، چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پمبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پمبه تولیدیږي. په ټوله کې د پمبې څخه ډیره استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو کالیو، جامې، دمداسې، راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنې، خولۍ، رخچینې، همداسې تلتاکو، برستن جورته وایي، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زیرپرینې، داسې ځان وچونې او لاس وچونې، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټول د پنبې څخه جوړیږي. دا ډول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري، مصنوعي پنبه کله هم نشي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلي کې پنبه کری وایي چې له هر پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبې نه چې موږ په خپلو پټو کې کرو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، همدارنګه بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبې کیفیت د دې بازاري پنبونو چې د خارج ناراضي ډیر لوړ دی، ځکه چې په کوم برستنو کې د وطني پنبې څخه استفاده شوی ډیرې ګرمې وي، په ژمي کې ډیرې ښې وي، نرمې وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاریږم ډیر او کرل کیږم ډیر، ځکه چې نتیجه یې ښه ده.
مالوچ یا پنبه سره له دې چې د انساني ژوند ډیرې اړتیاوې پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت ښکلې منظره جوړه کړې وي. بیا هم محمد زمان چې هر کال پنبه کری وایي چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقه په دې ډول ده چې یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغې څخه وروسته د اوبو نه راوباسي. د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګی پکې سوځېدلی، نور د هغه ایره کې لړی، په هغې کې چې لړی بیا دانه دانه کیږي، جدا کیږي، چې جدا جدا شي بیا پټي کې کری اول ورته وار پټی اړول کیږي. د هغې نه وروسته بیا پکې بیا د پنبې تخم شیندل کیږي. د پنبې د تخم د شیندل کېدلو نه وروسته بیا اړول کیږي، د هغې د پاسه بیا وارېږي، یعنې ماله کیږي. د مال کېدو نه وروسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې وروسته حاصل ترسیږي. همدلته په کلو یا بانډو کې چې د څه اندازه 3-4 نفر زنانه یې چې هغوی په مزدورۍ راټولوي، یعنی یو ورچ هفته کې راټول شي، 3-4 ورځې وروسته بیا سپینېږي، بیا راټولول کیږي. چې ښه تخمي 6 واري و 8 واري راټولول کیږي، او چې کمزوری تخمي نو هغه به کمي 5-6 واري.
اصل وطنی مالوچ په توشکو او پښټیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکړه کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوې او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطنی پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نزمنګه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې وادي شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500 وسوه او 1050 ته رسیږي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د ودې په هیله مو په الله سپارو. د خدای په امان.
خامخ دښمن خوشاوي شتله او ما وطن والله جران ده وطن دا زمان ناموس ده وإيمان ده وإيمان ده وإيمان ده وطن والله جران ده وطن دا زمان ناموس ده وإيمان ده وإيمان ده وطن